نن دوشنبه ده د زمري اسد میاشتې څلور وشتمه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د چنګولو نن کال پوره سو. دوی تیر جمهوریت ړنګ او خپل امارت اعلان کړ چې د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې چې له همدې شېبې په نیم ساعته خبري مجله پیلېږي، په دې مناسبت ځانګړي راپورونه او تحلیلونه خپروو. السلام علیکم، دا خبري مجله په خبرونو پیلوو. کندهار ښار کې پرون ناوخته د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي. د راپورونو له مخې په دې نښته کې چې یو ساعت یې دوام وکړ، د کندهار ښار په دویمه امنیتي حوزه کې وسوه او په لړ کې دوه طالبان او درې د داعش غړي ووژل سول. طالبانو د دې نښتې په اړه د دې خبر د چمتو کېدو تر شیبې څه نه دي ویلي. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه سوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزانې ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. په پاکستان په تېره بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات سوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو له کبله د وارداتي درملو بیه لوړه سوې او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خاوندان وایي چې د 40% درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کېږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د رئیس نانسی پلوسی له لانجمن سفر دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په نا اعلان شوي سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اید مارکی کوي. د دې خبري مجلې په راپورونو کې اوري، تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیوه. په دې اړه پر راپور سربیره دا اوري چې طالبان که د امن ټینګولو خبرې کوي، لا هم په بیلابیلو ولایتونو کې حملې کیږي.
دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجودی او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم تامین کړي.
لبل نظر خاوند څخه دا اوري چې تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد کومي خواته روان وو.
یو تعداد زیات ملکی او اکثریت نظامی پخوانی کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړي چې دا ټول به ستاسو شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکا او د دوی اقتصاد ورستر بلې مخ په خرابیدو شي.
د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته نه دی منظم کړی. د امریکا د استازو جرګې په یو راپور کې ویل سوي چې د امریکا دښمنان له هغو سلګونو افغان کمانډو ځواکونو ناوړه ګټه اخیستلی سي چې افغانستان کې پاتې دي. په یو مفصل راپور کې دا اوري چې تیر یوه کال کې طالبانو کومې ژمنې کړي او څومره یې عملي کړي.
هغه که د ښځو مکتبونو ته نه پرېښودل دي، هغه که ښځو ته په دولت کې هغه کوم وظیفې چې وې هغه یې بېرته نه ورکول دي، بدون محکمې د خلکو تری تم کېدل او د هغوی وژل کېدل، هنرمندان نه پرېښودل خپل هنر او مسلک مخکې وړلو ته.
د خبري مجله تر اونۍ بجو ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیوه. وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل سوی، کاروبار زیانمن سوی، بیروزګاری زیاته سوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې سوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی دی. طالبان امنیت د خپل یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل اسمت څاروان نه.
نن دوشنبه د اسد څلور ویشتمه چې د اګست له 15مې سره برابره ده. د افغانستان د جمهوري نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کالیزې سره برابره ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي. خو منتقدان دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړي دي تر پښو لاندې کړې. افغانان یې له بشري حقونو په تېره بیا ښځې له خپلو حقونو محرومې کړې او له افغانستان څخه یې د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاري ویلي چې په دې موده کې مرجوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي و. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هره ورځ له وطنه وځي او تر څنګ اقتصاد په ډېر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د حکومت سقوط هم لویه ضایعه بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړۍ کالیزې په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپای اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
د طالبانو له وخته رسیدو وروسته امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه شوی، خو لا هم بمی او انتحاري بریدونه دوام لري. اسمت سروان پر دې موضوع د پوځي چارو له نظر خاوند احمد خان اندړ سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې په تیر یو کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د افغانستان امنیتي وضعیت څنګه ارزوي.
طالبان کله چې واک ته رسیدل په افغانستان کې وکول سو چې په سلور د شولایتو کې فزیکی امنیت راولي او ټول حکومت د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي. خو دا باید یادونه باسو چې په افغانستان کې خلک له جګړې څخه ډېر ستړي دي او دوی یوازې فزیکی امنیت ته اړتیا نه لري، بلکې دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجود وي او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم تامین کړي. په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو د ډورن د تیارو په حمله کې دلته د القاعده مشر الزوري هم وجلسو او د پاکستان د ټي ټي پي غړي هم ویل کی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وجلسوي چې د افغانستان د خلکو تشویش لا هم ډېر کړی ده. امنیت په زور، په دیکتاتوري، د ټوپک په زور نه شي کولای چې وساتي. امنیت باید ځان ته تعریف ولري او د خلکو لپاره په ټولنه کې ډېر څه کارونه دي او حکومتداري ده چې کار اهلی کار ته سپارل دي، همداسې خلکو ته د کار او د تعلیم شرایط پیدا کېدل دي چې بیا موږ ورته ویلی سو چې په افغانستان کې امنیت وجود لري.
اندر صاحب، ولې د طالبانو مخالفان نه دي توانېدلي چې کومه پیاوړې جبهه رامنځته کړي یا کومه سیمه ونیسي؟
د دوی په مقابل کې داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې ډېرې تروریستي ډلې دي، خو اوس په واضح توګه د داعش تروریستي ډلې دوی په ضد جنګېږي. موږ شاهدان یو چې انفجارونه کوي، دوی حملې کوي. داعش په افغانستان کې نه قومي بېزداري او نه مذهبي بېزداري، د هغوی په سرکوب کې طالبان کامیاب دي. که چیرې نړیوال استخبارات هغوی ته ډېرې مرستې ونکړي، ځکه موږ ډېر ښه تجربه لرو کله چې هرې وړې جبهې ته زموږ د هېواد دښمنانو په ځانګړې توګه زموږ ګاونډیو د نړۍ لوی استخباراتو زبرځواکونو مرستې کړې دي، هغه ډېره قوي شوې ده او کړي دي چې حکومتونه راو پرځوي. همداسې بل د افغانانو جبهه چې د مقاومت په نامه د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ، هغه جبهه هم ځینې قومي او سمتي مسایل لري چې پخوا هم د هغې جبهې غړو په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې ډېر فساد کړی ده.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا استخباراتي ادارې وی القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته منظم کړي نه دی. د ارزونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وجل کېدو وروسته سویده. ځینې پخوانی پوځي چارواکي له دې ارزونې سره موافق نه دي. دا هم په اړه راپور
سره لدی چې یو شمیر هغه پوځي چارواکي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو په چوکاټ کې ماموریت کړی دی د افغانستان د ځواکونو پر ایستلو انتقاد کوي او وایي چې یو ور بیا به القاعده او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې ځالې جوړې کړي. خو د امریکا استخباراتي ادارې د اوس لپاره د افغانستان له لوري د القاعدې ګواښ نه ویني. له یوې تازه ارزونې سره سم چې بېلابېلو امریکایي استخباراتي ادارو کړي له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته القاعده شبکې تر اوسه پورې په افغانستان کې ځان تنظیم کړی نه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې چې په دې اړه یې معلومات ترلاسه کړي په یو راپور کې ویلي د امریکا استخباراتي ادارې په خپلو وروستیو څیړنو کې دې نتیجې ته رسیدلي چې القاعده شبکې ځان په افغانستان کې بیا نه دی تنظیم کړی او د دې ډلې یوازې ډېر لږ شمېر پخواني غړي افغانستان ته بیرته تللي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او ځینو نورو چارواکو په کابل کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الجواهری وزیر کېدل د دې نښه وبلله چې امریکا له افغانستان نه له د باندې څخه هم په دغه هیواد کې د تروریستانو پر ضد اقدام کولای سي. خو د امریکا پخوانی مرستیال لوی درستیز متقاعد جنرال جک کین وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو تقریبا یو کال وروسته د کابل په زړه کې د القاعدې شبکې د مشر وزیر کېدل د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له القاعدې شبکې سره اړیکې پالي او ساتنه یې کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې د امریکا ځینې تروریستي ضد متخصصان وایي چې القاعده له افغانستانه د امریکا پر ضد د تروریستي بریدونو توان نه لري، د تروریزم د چارو یو شمېر کتونکي باور لري چې د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری وزنه تر اندازې زیاته خوشبینانه ګڼي. خو ځینې نور د امریکا د استخباراتي ادارې له ارزونې سره موافق ښکاري. د ملګرو ملتونو د تروریستي ضد چارو یو پخوانی چارواکی اډمون فیټن براون د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونې ته په اشاره ویلي دا ارزونه دقیقه ده. پخوا سی آی ای اټکل کړی و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو یو یا دوه کاله وروسته القاعده ممکن بیا د دې جوګه سي چې له افغانستانه پر لویدیځوالو بریدونه وکړي.
په تیر یو کال کې لکونه افغانان بیروزګاره سوي، له ګاونډیو هیوادونو سره تجارتي راکړه ورکړه کمه سوي او هغه میلیاردونه ډالره نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان د پرمختیايي چارو یا امنیتي برخو لپاره کېدې. عصمت څروان د اقتصادي چارو له افغان نظر خاوند دریا خان بهیر سره د افغانستان د تیر یو کال د اقتصاد په اړه لنډې خبرې کړي. لومړی ورته ویلي چې د جمهوریت له سقوط وروسته د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟
د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیر کال د اگست میاشتې 15مې څخه چې د جمهوریت د نسکوریدو او طالبانو د واکمنیدو سره مصادف دی تر نن پورې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د دلایل او عوامل هم واضح دي. د یو نظام یا د سیستم رنګیدل د افغانستان نه د یو زیات تعداد قوي متخصص او مسلکي کارپوهانو او پر وطن څخه وتل دی او مقدار زیات سرمایه وتل د هیواد نه او د تر څنګ هغه زیات اندازه بهرنۍ مرسته چې افغانستان سره کیدل او دغه په واسطه افغانستان کې غټې پراختیایي پروژې تطبیق کیدلې د دغه پیسو تقرب صفر ته یا دغه مرستو تقرب صفر ته دغه عوامل ټول باعث د شول چې افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې خراب شي. یو تعداد زیات ملکی او اکثریت نظامی پخوانی کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړي چې دا ټول باعث د شول چې خلک خپل عاید د لاسه ورکا او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو شي.
د افغانستان د اقتصاد په ځوړتیا کې د نړیوالو رول، د نارسمیت پیژندل کی دو رول او پخپله د طالبانو رول څومره دی؟
د افغانستان بد اقتصادي وضعیت کې که صادقانه وایو بهرنیان هم ملامت دي. د پدې معنی چې په تیرو شلو کلونو کې میلیاردونو ډالر مرسته د افغانستان سره وشوه، خو دغه مرسته زیاته برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله او یو محدوده برخه هم چې په نورو برخو کې په مصرف رسیدله. که چیرې دا په افغانستان کې په غټو انکشافي پروژو باندې په مصرف رسیدلی وای بیا به افغانستان نن ورځ داسې بد اقتصادي وضعیت سره مواجه نه و. او دویم د ده تر څنګ طالبانو په رسمیت نه پیژندل هم د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات لري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د استازو جرګې په یو راپور کې ویل سوي چې د امریکا دښمنان له هغو سلګونو افغان کمانډو ځواکونو ناوړه ګټه اخیستلی سي چې په افغانستان کې پاتې دي. په دې راپور کې ویل سوي چې دغه ځواکونه د امریکایي پوځیانو له حساسو عملیاتي تاکتیکونو سره بلد دي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې اقلیت جمهوری پال ګوند د طالبانو له لوري د کابل د نیولو د لومړۍ کالیزې په راپور کې اندېښنه ښوولې چې د افغانستان له هغو پخوانیو امنیتي ځواکونو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته امریکا په افغانستان کې پرېښودل د امریکا دښمنان ګټه اخیستلی شي. د روټرز خبري اژانس پر اساس جمهوری پالو استازو پرون یکشنبه په خپل راپور کې ویلي هغه افغان امنیتي پرسونل چې د امریکا د عملیاتو په اړه حساس معلومات لري ممکن د روسیې، چین او ایران له لوري وګمارل شي. دوی ویلي دا راپورونه سم دي چې وایي د افغانستان ځینې پخواني پوځیان ایران ته تښتېدلي دي. راپور زیاتوی د بایدن حکومت د امریکا له لوري د روزل شویو افغان کمانډو او نورو ځانګړو ځواکونو ایستلو ته د لومړي توپ ورکولو کې پاتې راغلی دی. تیر کال له افغانستانه د افغانانو د ایستلو د عملیاتو په بهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې دیارلس امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. دغه برید له افغانستانه د ایستنی عملیات ټکنی کړل. خو د امریکا حکومت له افغانستانه د تخلیه عملیات فوق العاده بریالي بولی او وایي چې تر یو لکو څلور زره ډیر افغانان او امریکایان د حواله لارې خوندي وستل شول. له دې سره سره د امریکا له لوري سلګونه روزل شوی افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونه د خپلو کورنیو لغړی سره لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ادعا کوي چې طالبانو ځینې د ځواکونه وژلې دي.
لا خبرونو ور اخوا
وسبه لملالي بشير څخه وورو چی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
برتانیایي سپیکټیټر مجلې د افغان شوډو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې پر زوم له افغانستانه د شوډو د حقونو لملاتړي سره د افغان شوډو غونډې اکثره په اوشکو پای ته رسیږي. په دې مقاله کې د یوې فعالې له قوله راغلي چې خپل ورور یې د زوی غونډې لوی کړی و خو هغه دا وهلې او ورته ویلي دي چې له نارینه و پرته د باندې ونوځي. په مقاله کې راغلی د اگست تر 15 مخکې د کابل د دفاع چارې جنرال سمی سعادت ته وسپارل شوې. مقاله د سعادت له قوله لیکلي چې د کابل تر سقوط یو کال مخکې له د امریکایي همکارانو د وسلو مخه ونیوله او ورته ویل چې د طالبانو پر ضد دي عملیات ودروي او سولې ته دي یو فرصت ورکړي. په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت د سقوط او یو ځل بیا د طالبانو واک تر رسیدو شوک رښتونی دي، ځکه تیرو شلو کلونو کې واقعي پرمختګ سوی و. په افغان حکومت کې د فساد په ګډون له ځینو کمیو سره سره بیا هم د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د یوې نوې ټولنې رامنځته کېدو ته فرصت برابر سو. په دغو لاسته راوړنو کې د آزادو رسنیو یادونه هم سوې ده. وروسته لولو چې د نجونو په لوستې کولو کې د طالبانو ناکامي د یو لوی تغییر ښکارندوی کوي. فعالانو د شوزو پر ژوند د محدودیت وضع کېدو ډیرش موارد یاد کړي چې ورستۍ مورد یې له شوزو د طالبانو هغه غوښتنه یاد سوي چې شوزو ته ویلي و چې د خپل ځان پر ځای د خپل نارینه خپلوان کارته ورولېږي. برتانیایي آی نیوز ورځپاڼې هم د افغان جنو او شوزو د وضعیت په اړه په دې عنوان یې مقاله خپره کړې ده. تعقیب سوي په څلور دیوالۍ کې بندې سوي او خرڅې سوي د افغان شوزو نړۍ د تیرو 12 میاشتو پر مهال د طالبانو د واکمنۍ پر وخت راټوله سوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو د حکومت یو کال پوره سو او افغان شوزي اوس هم په بیره او محدودیت کې ژوند کوي. دا مقاله د یو افغان خیریه کارکونکي په نوم خپره سوې ده او خپل نوم یې نه دی یاد سوی. د مقالې لیکوال لیکلي چې د طالبانو د واک یو کال د شوزو لپاره 12 بیرونکي میاشتې وي چې دوی د خپل راتلونکي لپاره پکښې هیڅ هیلې نه لري. په دې مقاله کې راغلی یو کال پر شوزو په داسې محدودیتونو تیر سو لکه شزه باید څه واغوندي څه ووایي. افغان شوزو ځانونه لوستې کړل، په ادارو کې کارونه پیل کړل او د افغان ټولنې په پرمختګ کې فعاله رول ولوباوه. خو د مقالې په وینا اوس د کار له ډګره ایستل کېږي. دغې لیکوالې وروسته لیکلي چې تیر ځل طالبانو پر افغانستان 15 واکمني وکړه او اوس شزه بیره لري چې یو ځل بیا دا کار تکرار نسي او هغوی په یو تیاره وضعیت کې باندې پاتې نسي.
واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د ډلې د سرتا سری امنیت، اقتصادي خپلواکۍ، بشري حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو حقوقو ته د احترام او د ټولنیز ثبات دروستلو لپاره پر لپسې ژمنې کړي. خوشکاری چې په دې څلورو برخو کې د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو د ژمنو عملي کېدل تر پښتنو او نیوکو لاندې دي. د امید ظاهر مل په دې راپور کې په دې اړه د منتقدانو دلایل او د طالبانو ژمنې او ځوابونه راخیستل سوي دي.
کوم امنیت چې اوس راغلی د تیرو څلوېښتو کلونو کې مثال نه لري. افغانستان د جګړې
د طالبانو تر ټولو مهمه ژمنه او دعوه همدا ده، په افغانستان کې د سرتاسري امنیت راوستل. خو د 2021 کال د اګست له شپږویشتمې تر ننه کندوز، کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه د داعش ډلې د خونړیو ځانمرګو بریدونو شاهد وو. د بیلګې په توګه د 2021 کال اګست په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر برید شي، پکې یو سل اویا تنه ووژل شول او یو سل پنځوس نور ټپیان شول. د اکتوبر په درېیمه د کابل په عیدګاه کې د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې په مراسمو ځانمرګې برید شي، اته تنه پکې ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شول. د اکتوبر په پنځلسمه د کندوز په سید آباد جومات ځانمرګې برید شي، پکې پنځوس تنه ووژل شول او نږدې سل نور ټپیان شول. د نوومبر په دویمه په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون وسلوال برید شي، پکې پنځویشت تنه ووژل شول او لسګونه نور پیان شول. که څام طالبانو لومړیو کې داوا کوله چې لای واکمنی نوی د ورسره به هر څه سم شي، خو د داعش د بریدونو لړۍ تر 2022 کال هم ورسید او په مزار شریف، کندوز او کابل کې پچوماتونو، خانقاه او خونیزو مرکزونو او خونځو بریدونه د یادونې دي چې په دې بریدونو کې هم لزګونه کسان ټپیان او وژل شول. تر دې چې داعش د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم را بلل شوی غونډه هم په نخښه کړه. که څه هم د دې غونډې لپاره طالبانو په لویه کچه امنیتي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم داعش وسوالو ډېر نږدې ځان ور رسولی وو. د پیښو ته په کتو د امنیتي مسایلو کارپو بشیر صافی وایي د طالبانو واکمني په امنیتي برخه کې لولویو ننګونو سره مخ ده.
منګورو د داعش فعالیتونه دي، د نور ډلې دي چې د طالبانو پر ضد وسواله مبارزه کوي. همدارنګه د تیرو څو وختونو راهیسې د سلفي علماو پر ضد چې کوم هدفي وجنې دي، دا هم که طالبان نه کوي داعش تر اوسه پړه په غاړه نه ده اخیستلې.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې ټولو خبرو سره سره بیا هم ټینګار کوي چې ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت دی.
ټول افغانان آرام ساغ دی، که ښار دی، که اطراف دی، که کلی دی، که ولسوالۍ دی، په آرام کې ژوند کوي.
د جمهوري نظام پر مهال هم داعش وسلوالې ډلې وخت په وخت بریدونه کول، خو امنیتي وضعیت ځکه ښه نه و چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ټوپک پوګه کړی وو او تر خواهی په افغانستان کې د ډېرو ځانمرګو وسلوالو بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو مسؤلیت هم دوی مانه. خو اوس له داعش پرته د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو ډلو هم ټوپک پورته کړی او د جګړې سنګرونه یې ګرم ساتلي. د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا عمومي بخنه هم تر پوښتنې لاندې ده. د چنګاښ په 29مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل راپور کې ولیکل، د 2021 کال د اګست له نیمایي څخه بیا د 2022 کال د جون تر 15مې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د مخکنی حکومت یو سل شپېته امنیتي سرتیري او حکومتي چارواکي وژل شوي او یو سل درې اویا نور نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هم د لندې په 9مه یو راپور کې ولیکل، طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تریتم کړي دي. د بیان ازادي محدودیت، د خبریالانو نیول او زنداني کول او تر خوا اطلاعاتو ته کم لاسرسي هغه څه دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو واکمني تر پښتنې لاندې راوستي. اقتصادي وضعیت
افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاری بیخي زیاته ده، ډیر خلک ده.
صفی الله د هرات اوسیدونکو لري او وخت د طالبانو له رسیدو سره د خلکو روان بد وضعیت بیانوي. په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین پاړه په نړیواله کچه هم اندېښنې مطرح دي. تر دې چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین پاړه خبرداري ورکړه. د چنګاښ په درویشتمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ولیکل، خراب اقتصادي وضعیت د افغانانو په ژوند بد اغیز کړی او همدا اوس د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لویې بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ویلي وو 22 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او تر خواهی نږدې 18 میلیونه خوارځواکۍ ځپلي چې له دې شمېرې 3 میلیونه ماشومان دي. له خراب اقتصادي وضعیت سره سره په افغانستان کې د خوړو او سون توکو بیې هم پورته تللي او د سره صلیب د نړیوال کمیټې د راپور پر بنسټ د 2021 کال د جولای رئیس په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې له 55 تر 55 سلنې لوړې شوې دي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي د طالبانو له راتګ سره سم بیروزګاری زیاته او خلک له مالي پلوه ډیر وځپل شو.
طالبان ولادت ونه د لشي یو واحد کس په خپل ټول تحریک کې په خپل ټول وسنی دولت کې را مخ تکړي او هغه د اقتصادي او نورو تخنیکی مسایلو په حق له یو پیراګراف خبري وي چې حکومت او دولتداري دا د خوبونو په ناستو په پلوېلو خبرو یا په کاپي سوي خبرو باندې نه کیږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان څه به هلا مجاهد بیا وای دوی د اقتصادي خوځښت لپاره په زیربنای کارونو کار کوي.
سمې مرات اخته د سلپنیار د اقتصادي رغونې لپاره اساسی کار وو، مثلا پلوو پروژو باندې کار.
خو طالبانو د ټاپی او کاسازر پروژو په برخه کې له ترکمنستان او تاجکستان سره د غونډو او د قانون د استخراج پرته د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره کوم بنسټیز کار نه دی کړی. هغه پروژې چې د جمهوریت نظام پر مهال له اتیا سلنې زیاتې تخنیکي او لوجستیکي کارونه بشپړ شوي وو. د دې ترڅنګ طالبانو د مخکنی جمهوریت نظام اداري سیستم کاپی کړی او له اقتصادي غونډو نیولې تر اداري جوړښتونو ټولې چارې هماغه ډول مخکې وړي. ټولنیز ثبات طالبان پر دې هم تورندې چې تر اوسه د قومي جوړښت پر بنسټ په خپلو ادارو کې نور قومونه او خوځو ته ونډه نه ده ورکړې. د طالبانو په اوسنۍ اداره کې یوازې یو تاجک وزیر شته چې هغه هم د طالبانو پلوی ګڼل کیږي. همدا ډول پر طالبانو نیوکه ده چې تخنیکي او مسلکي ادارې خپلو پلویانو ته سپارلي چې یوازې ملایان دي. طالبانو د ډیری وزارتونو د مسلکي او تخنیکي معینانو په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د روغتیا، مخابراتو، خارج جوړونې، کلیو پراختیا، مستوفیت او نورو مسلکي ریاستونو ته هم ملایان معرفي کړي او د مخکنی جمهوریت نظام مسلکی معینان او رئیسانی ګوخه کړی.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړي د چي په تیر یو کال کې له خوندزي او محرومي پاتې شوی.
حمیده یما د غزنی د جن ملک لیسې کې د دولسم ټولګي زده کوونکې. موږ افغانې نجونې تل په قسمت زورولې او جوړولې یو. د نړۍ نجونې ښوونځیو ته ځي، درسونه وایي، زده کړې کوي، خپل هدفونه ټاکي، خو موږ قسمتونه خوار دي. داسې څوک راباندې مسلط شوي چې خپل حق نه راکوي، مکتبونو ته مو نه پرېږدي. هغوی غواړي چې موږ راتلونکی تیاره کړي. کله چې موږ مکتبونه خلاص وو، موږ به سهار وختي د خوب پاسېدو د کورنۍ ځینې اړین کارونه به مو کول. مکتب ته د تلو تیاری به مو نیوي. موږ به یو وخت سهار په هیله له خوبه راپاڅېدو، ټاکلي هدف لپاره به مو هڅې پیلولې. موږ به د رڼا پر لور ګامونه اخیستل، خو اوس د ناهیلي راپورته کیږو، ناهیلي ورځ سبا کوو او ناهیلي ژوند کوو. زه اوس په کور کې ځینو کتابونو مطالعه کوم او د کور په کارونو بوخته یم. د نورو نجونو تر څنګ ما په ژوند کې ډیر امیدونه لرل، خو داسې ښکارېږي چې هغه ارمانونه او هیلې مې خاورې شوي. ما غوښتل دولسم خلاص کړم، بیا لوړې زده کړې وکړم، وروسته یوه ښوونکي سمه یوه ښکلې نړۍ وروزم، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې بنده پاتې یم. زه خپل راتلونکي ته حیرانه یم چې څه وکړم، خو بیا هم امید شته چې طالبان به خامخا موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکوي او موږ به بیا د رڼا پر لور خپل منزل ته مزل کوو.
تاسو لا پیغامونو
احمد الله درمانم د پروان ولایت د شینوارو د ورسوالیم. دلته ډیر سیلابونه راغلي چې له عمله زیاتو خلکو ته مرجوب لوشته، خو دولتي چارواکو هیڅ په دې اړه سن دی ویلي او نه مرستي ورسره رسول دي.
سید نامت خبره کوم د ننګرهار ولایت د سارګي غلجی ولسوالینه ناور کلینا. زمون په کلی کې دا سن راغلي یو څه ډیر زرباډه ولې دا وګوره ونی سری پسونه خراب کړی دین زکه وړي دي. غټاغون غوړ شي موږ سره په دې باره کې مرسته وکړي.
نه لوړ فلو چارواکو څخه موهله او تم توقع دغه چې دی افغانستان د سیلاب ځپل یو کورونو کورنۍ سره جدن مرسته وشي او جدي په پام کې ونیول شي.
السلام علیکم، زه بهیر امیری د غربن هم دا اوس مهال تازه د زیات غوربند شینوار ولسوالۍ او سیاګرد ولسوالۍ کې ډیر قوي او شدید سیلابونه راغلل چې له امله یې لسګونه کورونه او سلګونه خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړ. همداسې ځمکې هم د سیلاب د امله لاړې له منځه. د دولتي ارګانونو نه هیله کیږي چې دې پېښې ته پاملرنه ولري.
عبدالبصیر یم د غزنی ولایت د لاندړو ولسوالۍ څخه. ما غوښتنه دا د شیخ صاحب عبد الله څخه او ملا برادر اخوند او نورو د غټو مشرانو څخه سیدای تاسو مجاهدین نو ته امر کړی دی. مجاهدین ولاړ دي، دا مسافر نه پریدي، دا مسافر ځي ایران ته. دی نپریدی دلارام کی ورته ولاړ دی، لارې بنده کړي.